سلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان درویشتمه د اکتوبر میاشتې 15مه. د ازادي راډیو خبرونه په نیم ساعته خبری مجله پیلو. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسلوله جګړه وکړه. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کوو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وایي په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور د افغان نجونو له روبوټیک ټیم سره وکتل. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تېرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وایي په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. تدامیچی ماموتو دا خبره پرون د مدني ټولنې، اکاډمیکو بنسټونو او عدالت غوښتنې د ډلو د ښځینه غړو یوې غونډې ته وکړه او زیاته یې کړه ټاکنې هغه وخت واقعي استازیتوب کولی سي او اعتبار لري چې ښځې په بشپړ ډول پکې ګډون وکړي او د ټاکنو په ټولو برخو کې شاملې وي. د یوناما د پرونۍ اعلامیې په حواله د ولسي جرګې د روان انتخاباتو 14% کاندیدان ښځې دي چې د تیرو ټاکنو پرتله زیاتوالی ښیي او د رای ورکوونکو 22% ښځې دي. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د روانې شنبې په ورځ وسي. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور ایوان کارشمب د افغان نجونو له روبوټیک ټیم سره وکتل. ایوان کارشمب په خپله فیسبوک پاڼه د دې کتنې ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د دغو نجونو ملاتړ کوي څو یو سوله ییز او آرام افغانستان ته د رسېدو په برخه کې د دوی هیلې پوره سي. د راتلونکو انجینرانو، مشرانو او روبوټ جوړونکو له یوې ډلې سره یم چې د افغانستان دي. دوی تیر کال امریکا ته په راتلو سختۍ وګاللې. هیله ده چې سږ کال اسانه راغلی وي، خو پرښتیا چې په ټوله نړۍ کې یې ګڼو خلکو ته الهام ورکړ. په افغانستان کې هم همداراز او ماته شخصا ډېر الهام بخښونکي وو. د افغان روبوټیک ټیم یا روبوټ جوړونکو لیوې غړې رویا محبوب ایوان کارشمب ته وویل چې د افغانستان د ساینس او ټیکنالوژۍ د ښوونځي په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړي حضرت الله ځاځي نوم په یوه ریکارډ کې شامل سو. ځاځي په شپږ بالونو شپږ دېرش منډې وکړې، هغه کار چې تر دې مخکې په شلاوره مسابقو کې یوازې دوو لوبغاړو کړی وو. شغلی ځاځي پرون وویل
د افتخار ځای دا ځکه پر سړی کوشش کوي چې یو ریکارډ جوړ کړي. نو کرکټ دا ریکارډ د پاره یو لوبغاړی چې راځي نو هغه ځان ته یو ټارګټ ټاکي چې ریکارډ جوړ کړي. نو زما کوشش همدا و، هڅه مې همدا و تر څو یو ریکارډ خپل په نوم کوم، نوی ریکارډ جوړ کړم. نو هغه شکر الحمدلله د میش کې مې شپږ ګوچا کو ریکارډ هم جوړ کړو، تیز ترین 50 ریکارډ هم جوړ کړو. نو الله هم شکر گزار یو.
د حضرت الله ځاځي ټیم کابل ځوانانو که څه هم د بلخ د ټیم په وړاندې د 215 منډو د هدف په پوره کولو کې پاتې راغی او په 21 منډې یې لوبه وبایلله، خو د ده لخوا په 12 بالونو د 28 منډو ترسره کولو د ګڼو خلکو پام ځان ته واړاوه. پرون په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په دویمه لوبه کې چې د شپې ناوخته ختمه سوه، د پکتیا پاندرز ټیم د ننګرهار ټیم لخوا د 128 منډو ورکول سوی هدف پوره کړ، په داسل کې چې وو وکټې او 22 بالونه یې په لاس کې وو. له دې سره د بلخ ځوانان او پکتیا ټیمونه د نمرو له مخې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د جدول په سر کې ځای لري. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. د ایران د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسینی اجایی په حواله ویل سوي چې د یکشنبې په ورځ د ایران 11 نور پوځي منصبداران د دې قضیې په تړاو جلب سوي وو. اجایی ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې یوه پوځي محکمه په دې اړه کار کوي. په پوځي یونیفورم کې وسلولو د سپتمبر پر 22مه د ایران د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وکړه. په دغه برید کې د سپای پاسداران انقلاب د غوړیو او ملکیانو په شمول 24 کسان وژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې او هم په خوزستان کې میشتې بلتون غوښتونکي عرب ډلې ومانه. سعودي عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندیز په وړاندې به ځوابي اقدام کوي چې د ژورنالیست جمال خاشقچی د تري تم کېدو له کبله پر دغه هیواد لګیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس اس پی ای پرون د دغه هیواد د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي او په شدت به د هر اقدام ځواب وایي. سعودي له اصل خبریال جمال خاشقجي چې د سعودي د شاهي حکومت له منتقدانو څخه وو، د اکتوبر پر 2مه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی وو، خو له هغې وروسته یې مړی او ژوندی ورک دی. د ترکیې چارواکو ویلي چې خاشقجي په قنصلګری کې دننه د سعودي د ایجنټانو لخوا وژل سوی، خو سعودي دا خبر بې اساسه بولي. تمه ده د مقدونیا پارلمان نن د دغه هیواد په اساسي قانون کې د مقدونیا د نوم د بدلون په باب پر راوستل سویو تعدیلاتو مباحثه وکړي. د دغه کار هدف له ګاونډي یونان سره د لسګونو کلونو لانجې هوارول دي. د یونان او مقدونیا حکومتونو سږ کال په جون میاشت کې یوه موافقه وکړه چې پر اساس یې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي. په بدل کې به د پخواني یوګسلاویا پر دغه جمهوریت انتقاد نه کیږي چې غواړي هم په ناټو او هم اروپایي ټولنې کې شامل سي. خو د سپتمبر پر دیرشمه په یوه ټول پوښتنه کې 90% ګډونوالو که څه هم د دې موافقې هرکلی وکړ، خو وروسته معلومه سوه چې د رایې پر شرایطو برابرو یوازې 34% خلکو په ټول پوښتنه کې برخه اخیستې او نتیجه یې بالاخره لغوه سوه. د دې لپاره چې دغه ټول پوښتنه قانوني حیثیت خپل کړي، باید د رایې ورکولو پر شرایطو برابرو 50% کسانو پکې ګډون کولی. تاسو زه دې رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د پاکستان پوځیانو پرون پر ډیورند کرښه وسله وله جګړه وکړه.
په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نښتې ده. په دې جګړه کې اوس هم خال خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د هلمند په ځینو ولسوالیو کې لا هم راکړه ورکړه په پاکستاني کلدارو کېږي، خو ځینې کسان یې مخالف دي.
زه افغان یم، پاکستاني کلدار ته زه یو ذره ضرورت نه لرم. زه یې ته کوزده کوم په افغانۍ کوم، کلور کوم په افغانۍ ورکوم. دا ځای افسوس افسوس.
په خبري مجله کې په بهرنیو راپورونو کې اوري چې سعودي عربستان خبرداري ورکړي د هر هغه بندي ځواب ورکړي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د تری تم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. د ژوند پرنګونو کې د ولس له یو مشر سره خبرې شوي.
ور ولس مسي سي اول خدای بس دغه قوم په خو اخلاق راټول کی او خدمت ورته کی. کوم دې دوه وس کیږي
تر اونې وبجو نور مسائل هم څیرو. تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان پولیسو ساتو ځواکونو پرون د ډیورند پر ذکر شي په اوجدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. جګړه وروسته له هغې د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سرو ساحانو سیمه کې پیل سوه چې افغان پوځیانو د پاکستاني ځواکونو لخوا د غزن سیم د غځولو مخه ونیوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چا ته اجازه نه ورکوي چې پر افغان خاوره برید وکړي او د دې قضیې د هواري لپاره هڅې کوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د پاکستانی حکومت له لوري د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځولو پلان بیا تازه لانجه رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې په ماسپښین د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سره ساحانو کې جنگ پیل شو. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو د اغزن سیم د غځولو ممانعت وکړ چې بالاخره خبره څو ساعته جګړې ته ورسېده.
د پاکستاني ځواکونو لخوا په هغه سیمه کې سیمې خردار لګېدلو د افغان امنیتي کونه سرحدي ځواکونه د دې معنی ګرځېدلې دي چې په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نښتې ده. په دې جګړه کې اوس هم خال خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د یکشنبې په ورځ د کندهار د سرحدي ځواکونو د درېیمې لوا سرتیري د سپین بولدک او شورابک ترمنځ د سرو ساحانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په وړاندې درېدلې. د دې لوا درستیزوال ډګروال امین الله ازادي راډیو ته وویل څه باندې 200 پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای دي او نور مرستندوی ځواکونه هم غوښتي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد دوی د دې قضیه د حل لپاره هڅې روانې دي، خو په ټوله کې افغان حکومت د دې خبره چاته په خپل خاوره د بریټ اجازه نه ورکوي.
افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هغوی والوشت خاوره هم څوک یات لاندې کی او یا په دې برخه کې چې د حکومت نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. ټول هغه لارې کاغه ډیپلوماټیکي دي او هغه نور لارې چارې دي له هغه به کار اخیستل کیږي تر څو د ستونزې حل شي.
افغانستان او پاکستان د سولې او ثبات لپاره د عمل پلان هم لاسلیک کړی چې پکې د یو بل د خاوري درناوی او اساسي رکن جوړوي. په وروستیو څو میاشتو کې د پکتیا په ځاځیو د خوست په تڼیو او د پکتیکا په برمل کې څو واره د اغزن سیم د غځولو په نوم د پاکستاني ځواکونو د وړاندې راتګ رپورټونه ورکړل شوي. د پاکستان پوځ وایي اغزن سیم د سرحدي سیمو د امنیت او د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي. پاکستاني پوځ داسې وخت د اغزن سیم د 500 میلیونه ډالریزي پر مصرفه پروژې په لګولو ټینګار کوي چې د هیواد اقتصادي په وروستیو کې سخت زیانمن شوی او له نړیوال مالی صندوق د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو پور غوښته.
عمردل چې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. په هلمند کې پر کلدارو بندیز لګول سوی خلا هم په خراب چلیږي. ولی که څه هم د هلمند چارواکو د یوه منظم پلان له مخې د پاکستاني کلدارو پر چلښت بندیز لګولی، خو داسې ښکاري چې هیڅ چای له راکړې ورکړې لاس نه دی اخیستی. ایلیاس دایی راپور لري.
بازار د پریمانه وطني توکو ډک دی، خو کله چې د قیمت پوښتنه کوي دوکاندار حتی د افغانیو نرخ لومړی نه وایي. داسې ښکاري چې څه کم میاشت مخکې د هلمند د دولتي مسؤلونو لخوا د پاکستانی کلدارو پر کاروبار د لګول سوي بندیز عملي کېدل اسانه نه دي، وخت اړتیا لري.
دا ولاکه په پدری نیم سوال راغلی دی، اوس خپل پر سر وکړو په خدای کې ګټه ماته پدې کې نه پېما چې د ګراک چلاوري.
که ته هم د هلمند دولتي مسؤلونو د ولایتي نظامی شورا په پریکړه کې د پاکستانی کلدارو پر کاروبار د نقدي جرمي خبر هم ورکړی، خو د لشکرګاه هټیوال وایي د کوم ځای چې دوی لشکرګاه ته مالونه راوړي هلته افغاني نه کارول کیږي.
د کوم ځای څخه چې موږ دلته شیان راوړو د هر ولایت څخه په هغه ځای کې کالداري چلیږي، لکه په نیمروز کې تومان دی، په هرات کې ډالر دی، په کندهار کې کالداري دی. د دغه درو څلور ولایتو څخه د کابل څخه همدام شنه، کابل له اکثریت ډالر دی، خو چکانه سودا به په افغاني دی. نو ځکه موږ دلته کالداري چلو، دلته بیا په تبادله کې موږ توانیان کیږو. نو دا خبره به داسې چې باید په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ټولو ولایتو باید افغاني هویت شي، یعنی د سولې سوالي ست چې هغه د افغاني او د کالدار توپیر نشي کولای.
دوی وایي که په ګمرکونو کې د کلدارو پر راکړه ورکړه بندیزونه چې د هلمند نه بهر دیونه لګول سي، امکان نه لري چې پر پاکستاني روپیو دي تر دې جدي بندیزونه هم عملي سي. اما ست داسې خلک چې خپل هر ډول کاروبار د پاکستاني کلدارو په ځای په افغانیو کوي، د لشکرګاه اوسیدونکي حاجی مسجد خان راتول:
پاکستان خپل قانون، خپل اسلامیت، د پاکستان سره د زما په څه زه افغان یم. پاکستانی کلدار ته زه یو زره ضرورت نه لرم. زوی ته کوزده کوم په افغانۍ کوم، کلور کوم په افغانۍ ورکوم. دا ځای افسوس دی چې خطبه په پاکستانی کلداری وایي. بېخي افسوس دی، په افغانۍ ولې نه وایي؟ کلدار هیڅ موږ ته هیڅ رقم یو ارزښت نه لري. که موږ و دغه شي ته ارزښت ورنه کړو، دا شي ته موږ ارزښت ورکړي.
کبل شکرګاه کې د یو شمېر لویو معاملو تر څنګ ځینې کسان عادي سوداوي په کلدارو کوي، خو په لورو پرتو سیمو کې په خاص ډول هلته چې د وسلوالو پولکا کې دي په افغانیو کاروبار صفر بلل کیږي. له دې جملې د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې چې د پاکستان سره پر سرحد موقعیت لري، کتونکې د افغانستان بانک کمزورې مدیریت او په بازار کې د افغانیو کمښت د کلدار د چلښت علتونه بولي، خو په هلمند کې د افغانستان بانک د ولایتي څنګه مسؤول عصمت الله فضلي دواړه نه مني.
افغانۍ نه دي کمی په افغانستان کې، موږ 250 میلیارد افغانۍ چاپ کړی دی د بازار د دوران لپاره، خو متاسفانه باید ووایم چې موږ یوازې 230 میلیارد افغانۍ په دوران اچولی دي. تقریبا 10 میلیارد دغه جملې څخه د افغانستان بانک په خزانو کې راکټ پاتې دي چې دغه څخه لا تر اوسه استفاده هم نه ده شوې.
که د هلمند د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د ولسوالیو بازارونو ته د کچاکي توکو چې اکثره په پاکستاني روپیو رانیول کیږي او لکیږي یوې خواته پرېږدو، بازار د افغانیو ډک حساب کړو، نو بیا ولې لا هم کالداري په نږدې ټولو معاملو کې کارول کیږي؟ په هلمند کې د افغانستان بانک د څنګ مسؤول عصمت الله فضلي وایي تر هغو چې خلک په خپله خوښه کالدار ته نونه وایي نه بندیږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
استرالیایي سنډي مارننګ هیرالد ورځپاڼې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو مشران غواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرو ته دوام ورکړي. ورځپاڼې د طالبانو د ویاند ذبیح‌الله مجاهد هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي دواړو لورو په قطر کې د جمعې د ورځې په کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د حضور او په دې هېواد کې د جګړې د سولهییزې حل لارې پر مسلو خبرې وکړي او موافقه وشوه چې دا ډول کابل غونډې دی دوام عمومي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې پر قطر سربیره چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی، له سعودي عربستان، متحده عربي امارات، پاکستان او افغانستان څخه هم لیدنې کتنې ترسره کړې وي، او د شنبې په ورځ بیا کابل ته د سفر په ترڅ کې د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره شریک کړل. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسي جرګې د یوې کاندید د انتخاباتي کمپاین پر یوې غونډې د شنبې د ورځې د حملې په اړه لیکلي چې چارواکو د یکشنبې په ورځ د دغې حملې چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې وشوه د قربانیانو شمېر لږ تر لږه 22 تنه وښود. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ویره شته چې د راتلونکې شنبې د ورځې د ولسي جرګې د انتخاباتو تر ترسره کېدو پورې نورې دا ډول پېښې وشي. ډیلی میل لیکي د ولسي جرګې د انتخاباتو په تړاو شخړو کې تر اوسه په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. له دې مخکې په هلمند کې په یوه انتحاري حمله کې د ولسي جرګې یو کاندید له څو نورو ملګرو سره ووژل شو. که څه هم په تخار کې د وروستۍ حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو د دغې پروسې د ګډوډولو ګواښ کړی دی. امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان د جګړې په اړه بیا په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو د شنبې په ورځ په دو پکتیکا او سمنګان ولایتونو کې د دوو ولسوالیو د نیول کېدو ادعا وکړه، او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ټولنیزو رسنیو له لارې په یو بیان کې وویل چې خوشامن ولسوالۍ وسلوالو ته خپل کنټرول لاندې راوستې ده. د خبرونې په وینا افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې، خو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو خبرې کړې ده. د لانګ وار ژورنال په وینا وسلوالو طالبانو دغه راز ادا کړی چې د درای سوف ولسوالۍ هم له امنیتي ځواکونو تصفیه کړي او هغوی ته درنه مرژوبله اړولې ده. د خبرونې په وینا که څه هم امریکایي چارواکي ادا کوي چې وسلوال طالبان ورخطا شوي او د حملو توان یې له لاسه ورکړی، خو لیدل کېږي چې هغوی تر اوسه په تعارضي حالت کې دي.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په دایش ځپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي او د خلکو مینې په بشپړ ډول تخریب شوي. دی وایي که حکومتي چارواکي د دې ولسوالۍ پرمختیایي کارونو او د امنیت خوندیتوب ته پام ونه کړي، نو خلک د خپلو سیمو کنډوالو ته نه راستنیږي. شاه محمود شینواری تفصیل وړاندې کوي.
د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل د یکشنبې په ورځ په هغه ناسته کې چې د ننګرهار ولایت مرستیال په مشرۍ د یو شمېر ادارو مسؤلین دې ولسوالۍ ته ورغلي وو، ویل چې د دې ولسوالۍ زیاتې سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او مهم مرکزونه هم له منځه تللي دي. خو د هغه په خبره په ټولو داعش ځپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، د خلکو کورونه او سړکونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. دی وایي که په دې سیمو کې امنیتي پوستې او خلکو ته د اوسېدو سهولتونه برابر نه شي، خلک زړه نخه کوي چې خالي کنډوالو ته راستانه شي.
اورونه وران دي، عامه تاسیسات وران دي، بندونه وران دي، تر څو چې د خلکو نګر چاپېره پوستې وانه چول شي خلک مطمئن نه شي. بله خبره داره چې دا خلک چې دې ځینه تللي دي، دېنه معلومه ده چې دا خلک دولت همکار خلک دا وتلي دي، تر څو چې دوی مطمئن نه شي دلته نه شي راتلی.
د ولایت مرستیال تمیم عارف مومند وایي په هغو برخو کې چې د ولس اړتیا ده، د ولایت مقام ژمن دی چې په مختلفو برخو کې د ولس غوښتنو ته رسیدنه وکړي.
موږ یو ځل بیا هم ژمنه کوو که هغه د صحت په برخه کې دی، که هغه د تعلیم په برخه کې دی، که هغه نور انکشافي برخو کې ضرورت دی، انشاءالله ولایتي اداره ژمن ده او په دې برخه کې به په خپل وخت سره رسیدګي کوي.
د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلینو هسکې مینې ولسوالۍ ته په دې سفر کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې د ځینو پروژو پرانیسته هم وکړه. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال او د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری دی ولسوالۍ ته د منظور شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو نن د دغه روغتون چارې چې تاسو عملا تاسو په مخ کې تیږه کېښودل شوه، دا به د 250 بسترو پورې ظرفیت ولري. د دوه کالو په موده کې به تکمیلېږي. بودجه د عامې روغتیا د وزارت انکشافي بودجه ده، د 55 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې مصرف راځي او دوه کالو په شاوخوا کې به جوړېږي.
په را روان کال کې موږ غواړو د هسکې مینې څلور بابا ښوونځیو ته، د بنګزار، چاروازۍ، غلنۍ او غوختري ښوونځیو ته تعمیرونه ورغوو او هغه د سرپنا ستونزې حل کړو. همدارنګه د شپولې لیسې لپاره یو تعمیر په دغې نږدې ورځو کې شروع کیږي چې د هغې دپاره مو ساحه مشخصه کړې ده.
د هسکې مینې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره په تیره یوه نیمه لسیزه کې د چارواکو ټول سفرونه د جګړو او عملیاتو په تړه وو، خو دا لومړی ځل دی چې د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلین دې ولسوالۍ ته د پروژو د پرانیستې لپاره ورځي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خصم ورته اخیستې نسونه نسوم راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کونړ اوسیدونکي له افغان ځواکونو غواړي چې د ولسي جرګې د ټاکنو په شپو ورځو کې باید د رای ورکولو د مرکزونو او خلکو امنیت ته جدي پام وکړي. د ولسي جرګې انتخابات د شنبې په ورځ کیږي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ دوه تنو قومي مشرانو د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمان ما جی فیض احمد ده او د افغان ځواکونو نه مې دا خواسته چې خپل امنیت تامین وسي او د خپل ولس خدمت وکړي. په دغه ورځ باندې دغه باندې باید د خپل قربانۍ تمامه شي، خپل هر څه تمامه شي.
زما نوم اجی عبدالرب دی، د لوی دم کلي د خلکو د ټولنې شورا رئیس یم. د امنیتي ځواکونو نه مې هیله دا ده چې د ولسونو امنیت د انتخاباتو په ورځ باندې څه قسم چې د ولسونو تقاضا ده دوی نه په هغه سیر د ولس امنیت ورساتي.
دوی له افغان ځواکونو دا هم غواړي چې د یو شمیر نوماندانو له خوا که د رای ورکوونکو په وړاندې کوم مزاحمت جوړیږي او ګډوډي رامنځته کوي باید دوی په کلکه مخه ونیسي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک دي د امنیت په اړه هیڅ ډول تشویش نه کوي.
عملاً هغه نقطې چې موږ هلته انتخابات امنیت نیسو هلته موږ ځو هغه ساحې ګورو، هلته امنیت نیسو چې موږ څنګه ګواښ شته، تعدیل شته، کوم شایسته کوم ډول وسله استعمال شي او کوم ډول تدابیر هلته ونیول شي. کومه برخه د اردو د پوځ دی هلته باید مهمه برخه وي چې هلته ځای پر ځای شي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو په ورځ د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د ولسي جرګې ټاکنې د روانې میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي.
په راپور کې مو وردل چې د کونړ اوسیدونکي له افغان ځواکونو څخه غواړي چې د ولسي جرګې د ټاکنو په شپو ورځو کې باید د رای ورکولو د مرکزونو او خلکو امنیت ونیسي. دبدسل کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې په ټول افغانستان کې په انتخاباتي مرکزونو او محلونو کې د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لړۍ پرون پیل شوه. د دغه وزارت ویان پرون په کابل کې په یوه کانفرنس کې ویل چې دا کار د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په مشوره ترسره کیږي.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. سعودی عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندیز ځواب به ورکړي چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
کله یوې خوا د سعودي الاصله خبریال جمال خاشقجي د تریتم کېدو په خاطر پر سعودي عربستان د امریکا او اروپایي ملګرو لخوا فشارونه زیاتیږي، له بلې خوا دغه هیواد د هر ډول سزایي ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکړی. خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده له واشنګټن پوسټ سره کار کوو، خو د اکتوبر له دویمې چې کله په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت تریتم دی. دی له خپلې ترکۍ کوژدنې حدیث چنګیز سره د واده د اسنادو د جوړولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ورغلی و. ترکیه په دې باور چې خاشقجي د سعودي عربستان د اجنټانو لخوا په قونسلګرۍ کې وژل شوی او مړی وړی دی. سعودي عربستان دا تور ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که معلومه شي عربستان په دې قضیه کې لاس ولري، کلکه سزا به وویني. خو ټرمپ دا هم ویلي چې که واشنګټن په سعودي باندې د وسلو پلور بند کړي، خپل ځان به هم سزا ته برابر کړي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس پرون د دغه هیواد د یو لوړپوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي. د دغه مقام نوم نه دی اخیستل شوی، خو زیاته کړې ده چې د سعودي اقتصاد نړیوال اقتصاد ته مهمه ده او سعودي ټینګار کوي چې د هر اقدام ځواب به په لا قوي اقدام سره ورکړي. په واشنګټن کې د سعودي عربستان سفارت هم پرون په یو ټویټ کې د هغه پیغام په چوکاټ کې چې په خپل یو وضاحت بللی لیکلي، د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د کور ودان ویچیل دی پیښې سره یې عجولانه چلند نه دی کړی. خود نړۍ او اروپا لوی قدرتونو بریتانیا، فرانسې او جرمني بیا پرون په ګډه په یو بیان کې وویل چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو له قضیه سره جدي چلند کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې سعودي باید د دې قضیه په اړه همکاري وکړي. نه غواړم فرضي ووایم، ځکه تر اوسه په رښتیا نه پوهیږو، خو موږ سپینه کړې چې که دا خبرې رښتیا وي په واقعیت سره چې ډېرې ویرونکې به وي، او موږ به بیا په دې اړه د یو مناسب غبرګون د ښودلو لپاره فکر وکړو. جرمی هانت او تر هغې مخکې بریتانیا، جرمني او فرانسې په ګډه اعلامیه کې یادونه کړې چې باید کلکې څېړنې وشي څو معلومه شي چې له خاشقجي سره څه شوي، او که چېرته تورونه رښتیا وي د قضیې عاملین باید سزا وویني. دغو اروپایي قدرتونو همداراز ویلي چې له سعودي تمه لري څو په دې برخه کې موجوده پوښتنې په جزئیاتو ځواب کړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وایي په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. تد امی چې یماموتو دا خبره پرون د مدني ټولنې، اکاډمیکو بنسټونو او عدالت غوښتنې د ډلو د ښځینه غړو یوې غونډې ته وکړه. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور ایوان کاټشم د افغان نجونو له روبوټیک ټیم سره وکتل. هغې ویلي چې دغو نجونو په ټوله نړۍ کې ګڼو خلکو ته الهام ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي حضرت الله ځاځي نوم په یو ریکارډ کې شامل سو. ځاځي په شپږو بالونو شپږ دېرش منډې وکړې، هغه کار چې تر دې مخکې په شل اوره مسابقو کې یوازې دوه لوبغاړو کړی و. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تېرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. په پوځي یونیفورم کې وسلولو کسانو د سپتمبر پر 22مه د ایران د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وکړه. په هغه حمله کې څلورویشت کسان ووژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. سعودي عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندیز په وړاندې به ځوابي اقدام کوي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د تریتم کېدو له کبله پر دغه هیواد لګیږي. او تمه ده د مخ دنیا پارلمان نن د دغه هیواد په اساسي قانون کې د مخ دنیا د نوم د بدلون په باب پر راوستل سویو تعدیلاتو مباحثه وکړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده دی، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ازادي راډیو هر ورځ د سهار پر 2 بجو خپلې خپرونې پیلوي چې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دغه خپرونې د ازادي راډیو د ویب پاڼې د لارې هم اورېدلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام.
د ژوند رنګونه.
زما خانم ملک احمد گل صحاکره
څو کلن به؟
تقریبا شپږ څلوېښت کلو به.
په هغه شپږ څلوېښت کلونو کې هغه کار چې تا کړی د خوښې وړ دی، هغه څه ده؟
د کوم خدمت ته څه لیدلې ما دغه ښه خاطره بولم.
ښه، یعنی ولې کله چې خپل ولس ته خدمت کوي دا ښه خاطره ده؟ علت څه ده؟
علت دا ده چې ګوره ورځ مشکلات رال کوو، اوس ګوره دا موږ دا لسمه اتمه ورځ د مشکلات د خلکو دا د کوم مشکلات دا د ما نه و، دا زه ځان ته یو اسلامي وجیبه بلم دا کار زه کوم. دې ته زه
بیا دغه اولس څومره تانه خوشحاله ده چې دوی ته منډې وایي کار کوي؟
ان شاء الله تعالی دا کار بیخي ډېر خوشحاله ده، ځکه نر ده که ښځه ده که وړکی ده، هغه ټول وسي کور دی وطن خیر وسي، ځکه چې دې کې څه موږ څه امتیاز نه غواړو، نه بل شی کوو، خرچه کوو خپلی کوو، هر څه کوو خپلی کوو.
کله چې کومه فیصله کوي بیا دغه خلک دغه قوم دي څومره هغه د تا فیصله ته د قدر په سترګه ګوري؟
ان شاء الله تعالی فیصله خو هر په جانب هر وخت دي، او همیش خلک هغه ته د قدر وړ په سترګه ګوري، ځکه هر په جانب
په سیمه کې دی ولس مشر سی کنه، دای باید کوم صفات ولري؟
ګوره ولس مشر سی اول خدای بس دغه کوم په خو اخلاق راټول کی او خدمت ورته کی، کوم دی تو وس کیږي موږ دغه نن راغلی دا پر منډه ولې دا بل زمر د مدیر صاحب سره دا خدمت په دې باندې من ولس خوشاله ده.
په دې ولس کې جنجالي نفرم ستاس بیا دې تاریخ کار پر وړاندې دریږي؟
ګوره د مو پولیس کوم ماشاالله د مو په خپل خاندان کې نست ده، خو نور لوسو کې سره موږ زکه په لوسو کې خپل هلندل تل کم خلک
زیات کې لږ پیدا سي
سره کوم جنجال دی کوي
تاسو جنجال کوي چې هغه د خپل نه په پوهه ته باندې سره خیر لري تر کاش کوي مسله به جوړه ده به کې بده ډیر کم نه فل لري دی به ورانه سي دا مسله جوړه نه سي کې مات نه فنست
دا کار څنګه ده
دا کنه ده
ډیر مننه
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعته خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله له ستر احمد خروغ نوموري میرمنی